ان هذا اخي په هغه کې یو تنوی چې دا زما رور دی او د دې دا مطلب نه دی چې ګنی حقيقي رور وي سکر رور وي دا په بزنس کې شریک کې دی شي یا دا چې دینی رور وي
له 99 نعجه
د دو سره یو کم سل ګړی دی میج دی یعنی شیپ دی
ولی نعجه واحده
او زما سره صرف یو ګړه ده
فقال ندما تويل اكفل نيها
چدهم ما تأسپرا يعني راستا سر چكما گردا دا ندهم ما لراكرا
وعزني في الخطاب
وده پا خبرو كي پا ما باني غالب راغي يعني دوزو كنوينس هم کرم چزو دول اخبال گردا ور کرم يعني زيني خلق داسي باسي وي چي پا خلقو باني هاوي شي يعني هغي تاسو چر زبان هم ويالي شي داسي اتوریټیټیو خبرې کوي چې خلک په خبرو خبرو کې مجبور کړي او یو کار پرې وکړي او هغه کنوینس کړي چې ته به هم دا شان کوې او بیا چې څوک صادق اسمه خلک وي نو د هغوی په خبرو کې راشي نو ځینې خلک په خبرو کې هم ډېر تیز وي او خلک کنوینس کولی شي او هغوی په خلکو باندې بیا کار وکړي او هغه دویم کس بیا د هغو خبره ومني او هغه کار وکړي
وعزني في الخطاب
د دې مطلب دی چې په خبرو کې ځینې خلک ښه زورور وي او په خلکو باندې غلبه بیا مومي او دا شان په بزنسز کې هم غټې غټې کمپنیز وړوکې کمپنیز اخري چې تاسو په دې څه کوئ خو بس ځان فارغ کړئ او دغه شان خلک هم وي نو آیا داسې صحیح شی دی یعنی داسې خلک کنټرول کول چې هغه بل غریب بیا نشي خوځېدی چې د هغو خپل سو اپینین نه وي خپله مرضي نه وي یعنی هغه داسې دباو کړی وي چې هغه خبره هم نشي کولی او د هغو بیا مجال نه وي چې هغه خپله سو خبره وکړي الله تعالی دې معاف کړي د داسې خلکو سره وخت تیرول ډېر ګران وي
قال هغو وویل یعنی داود علیه السلام لقد ظلمک
البته بې شکه هغو ظلم کړی دی په تا باندې
بسؤال نعجتک الی نعاجه
په غوښتل ستا د ګړي طرف ته د خپلو ګړو داود علیه السلام دا خبره هغه کس ته کوي د چا سره چې صرف یوه ګډه وه چې دې کس چې ستا نه وغوښتله ستا ګړه او د خپلو سره یې میلاو کړه نو دا خو دو په تا باندې ډېر غټ زیاتی کړی دی یعنی دوله داسې نه و په کار او د دې نه موږ ته څه پته چلیږي دا خبره ډېره قابل غور ده دا داود علیه السلام چې دلته وکړه کو هسې څوک د چا نه څو غواړي نو دا ظلم نه وي لیکن چې کله څوک دغه شان د باو واچوي چې په بل بنده باندې غالب شي نو په دې طریقه باندې د چا نه څه شی اخیستل دا جایز نه دي یعنی چې کله د هغه بنده مرضي نه وي او د هغو سره بله لاره هم نه وي او هغه داسې مجبور کړی شي چې هغه خپل شی ورکولو ته تیار شي نو علما وایي چې دغه شان تحفه اخیستل هم ناجایز دي یعنی چې چا ته تاسو ګفټ ورکوئ چې تاسو هغه په داسې پوزیشن کې واچوئ چې هغه په ورکولو باندې مجبوره شي او هغه بیا انکار هم نشي کولی نو دا غصب کول دي په زور اخیستل دي دا بیا تحفه نه ده او غوښتل واله له دغه شان اخیستل جایز نه وي لکه مسجدونه دي مدرسې دي جوماتونه دي هغوی ډونیشنز غواړي او چنده غوښتل غلط کار نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه ډونیشنز اخیستي دي لیکن چې کله ډونیشنز غوښتل واله دومره دبا واچوي چې بنده په ورکولو باندې مجبوره شي چې د هغو زړه نه غواړي نو هغه بیا جایز نه وي ځکه چې اوس هغه د خوشحالۍ سره نه ورکوي چیریټي هغه دا کومه چې بنده د خپل اختیار سره او د خوشحالۍ سره ورکوي دا خو زیاتی دی لکه تاسو چې د هغو نه په زور باندې تختوئ چې اوس به موږ ستاسو دپاره تراویح نه کوو چې تر څو پورې تاسو پیسې نه ورکوئ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د یو مسلمان مال د هغو د خوشحالۍ نه بغیر ورکول حلال نه دی چې هغې کله د زړه د خوشحالۍ سره ورکړي نو هغه حلال دی ها که تاسو سپیچ ورکړئ او خلک موټیویټ کړئ نو هغه جدا خبره ده لیکن هغوی دغه شان مجبورول صحیح نه دي څوک تنګول نه دي په کار داسې خبرې کول چې په هغې کې هغوی بې عزتي محسوس کړي نو دا صحیح نه وي دغه شان چې کله خلک د وادو په کارډ باندې ولیکي چې نو باکس ګفټس نو تاسو هغه کس هم مجبور کړو چې دا غو دومره وس نه کیږي نو ته هغه مجبوروي چې راځي خو به خامخا خو باکس گیف به نه راوړي نو دا څنګه تحفه شوه بیا دا خو تاسو د هغو د جیب نه په زور اخلئ هغه مو په داسې پوزیشن کې کړو چې په زور مو ترینه واخیستې دا گیفت نه دی بلکې دا غصب کول دي هدیه هغه وي چې بندي د خوشالۍ سره ورکړي، نو دا مونږ یو ټیکټ کې خوده چې څوک ستاسو وعده لرازي نو دا نمونه ټیکټ به اخلي. دا سي عادتونه پرېږدي، دا خو ډیره غلطه خبره ده، دا بده خبره ده. نو هغه وی چې دا خو پتا باندې هغه ظلم کړی دی. نو آیا تاسو هغه بنده د گیفت لپاره په وعده کې شاملوي؟ تاسو خو د خوشالۍ لپاره په وعده کې هغه شاملوي. کو هغه در له هر څه درکړي نو تاسو د خوشالۍ سره قبول کړئ، ځکه چې گیفت خو گیفت وي، دا کاروبار مه جوړوي. او ګورئ که څوک د خوشالۍ سره کیش ورکړي په وعده کې نو صحیح ده، کو ور نکړي نو هم صحیح ده. څه مسله نه ده چې هغه د خپلې خوشالۍ سره څه هم ورکړي نو څوک مه مجبوروي، او که هغه چنده هم وي. ځکه چې چیریټي هغه ده چې بنده بغیر د سود باو نه د الله په لاره کې د خوشالۍ سره ورکړي د اجر د خاطره، نو داسې ورکول بیا جایز نه وي. نو دلته هغه وایي چې دا خو ظلم دی چې هغه دغه شانستانه ګډه غوښتلې وه. و ان کثیرا من الخلطاء، او دلته داود علیه السلام یو خبره کړې ده چې بېشکه ډېر زیات خلطا یعنی شراکتدار پارټنرز، لیبغی بعضهم علی بعض، هغوی زیاتې کوي په ځینو باندې. او ضروری نه ده چې په کاروبار کې دی شراکتدار وي، که د بزنس شراکتدار هم وي نو خبره صحیح ده. په بزنس کې اکثر خلک بزنس خو شروع کړي پیړ، لیکن چې کاروبار ترقی وکړي نو شکایتونه شروع شي چې هغه زیات کار نه کوي او په ما باندې ډیر زیات کار دی، او اوس چې پیسه راشي نو هغه به هم د برابري حصې تمه کوي چې مال دی نیمه راکړي شي. نو دا خو غلطه ده، ځکه چې هغه له خو دا کار نه ورزي، هغه خو پروډکټیو نه دی. نو اوله د خوشحالۍ سره دوه دوستان بزنس شروع کړي او بیا د یو بل مخ لیدل هم نه غواړي، ځکه چې کله شراکت وي نو چرته نه چرته زیاتې وشي. لکه دلته چې هغه یو وایي چې دی ډېر چرب زبان دی، نو بیا یو د بل حق ووهي چې څوک زیات اثر او رسوخ والوي نو هغه زیاته واخلي، او کله دوکه وکړي د بل سره نو دغه شان زیاتې کېږي. اکثر داسې کېږي که په رشته دارو کې وي یا که څوک یو ځای اوسېږي یا کو ورکرز وي، نو دا شی هر ځای کې راځي، یوازې په بزنس کې نه وي. چې کله څوک یو ځای اوسېږي یا د یو بل سره کار کوي نو هغوی اکثر په یو بل باندې زیاتې کوي، او په هغوی کې یو د بل شی اخري یا د هغو حق وهي، نو دغه شان اکثر کیږي، او دا صحیح خبره نه ده. او دلته داود علیه السلام فرمایي چې اکثر داسې شریکان په یو بل زیاتې کوي. دغه شان چې په کور کې ډېرې ښځې اوسېږي یوریانې وي، نو د هغوی هم دا شکایت وي د یو بل نه چې ټول کار خو زه کومه، نو زیاتې کیږي. چې کله خلک یو ځای کې وي، د خلطا مطلب دی چې خلط ملت شي یعنی میکس اپ شي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوای هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي. د دې مطلب دی چې صالح عمل صرف دا نه دی چې مونږ منځ روژه کوو یا حج او عمره کوو، صالح عمل دا هم وي، دا مونږ چې روزانه د خلکو سره لین دین او معاملات کوو. چې چا سره مونږ اوسو او هغوی ته مونږ ډېر نږدې یو، که هغه یو بزنس وي، که هغه یو خاندان وي، که هغه کوورکرز وي، او په یو اداره کې کار کولو والک وي، چې هلته زمونږ د لاسه په بل باندې زیاتې ونه شي، چې مونږ په بل باندې دباو وانه چوو، چې مونږ د چا حق ونه وهو، نو دا هم عملي صالح دی. او نن په معاشره کې ظلم او زیاتې په دې وجه دی چې مونږ ته عملي صالح صرف عبادت ښکاري. دوه درې سیزونه مونږ ته عملي صالح ښکاري، نه عملي صالح دا هم وي. او چې کله مونږ ته د دې پته نه وي نو مونږ ګورو چې د شپې ښه تهجد کوي لیکن د خلکو سره زیاتې کوي. دغه شان ډېر ګیرواله دي، جوبې اغوستې وي او ښه نقابونه کوي، عبایې اچوي، لیکن چې کله هغوی د نورو سره معاملات کوي نو د هغوی حق وهي. دغه شان خلک فراډ کوي، د چا نه پیسې واخلي او وی تختوي، او بیا هغوی وایي چې زمونږ خو په دې بنده ډېر یقین وو او دوی زما سره داسې وکړل، زمونږ پیسې وخوړلې، ځکه چې هغې ته دا عملي صالح نه ښکاري. هغې دا خیال وي چې بس حال حلیه اسلامي جوړه کړئ، بس مونځ روژه او زکات کوي، نو دا عملي صالح دی. الله اکبر. وقلیل ما هم، نو څومره لږ دي د هغوی نه چې هغوی ایمان والا دي او عملي صالح دي.
یعنی لگ خلق پدے پوہ دے چی دا ہم عمل صالح دے چی بندہ دا خلق سرا پل معاملات صحیح ساتی دا اکثریت حال دا دے کو آغی دیر اسلامی شوی ہم وی کو قرآن ہم وائی خو چی پاغی باندی دنیاوی معاملات راشی نو دا حقی نبیا دا خبر ہے رشی چی معاملات ہم عمل صالح دی او حقی پدے خبر نہ پوہی گی چی زو زیادے کم حاغ وقت حقی بائی چی بس آغان ڈکڑی منزونه هم کوي او ورسره ورسره رشوت هم اخلي منز او قران هم وایي او ورسره ورسره د بیمانه کارونه هم کوي ډیر کم خلک پوهیږي په دې خبره چې ایمان او نیک عمل لدې سره تړلې شوی دی چې مونږ د خلکو سره څنګه معاملات کوو خاص طور د هغه خلکو سره د چا سره چې مونږ خلفا یو شراکت دار یو او هغوی مونږ ته ډیر نږدې وي مونږ په هغوی باندې دبا واچوو کو په خاندان کې زما رتبه اوچته وي یعنی زما رشته لویه وی یعنی زو په یو غټ مقام یم او بل زمانه وړوکې وی او زو پاغه باندې دست درازی وکړم یا زما سره علم زیات دی او یا زو په خبرو کې تکړه یم نو مال په کار دی چې د هغه په وجه زو د بل چا سره زیاتې و نه کړم لیکن ډیر کم خلک په دې خبره باندې پوهیږي او ګورې نن مونږ څنګه مختلفه خبره واورېده دا چې خبره چې مخکې چرته مونږ نه دی ویلي نو موږ خپل جایزه اخیستل پکار دي ځکه چې دا زموږ د ایمان او صالح عمل سره ریلیټډ ده دا هغه کارونه دي چې د ایمان او صالح عمل په دایره کې راځي چې کله هغه دوه کسانو دا خبره وکړه نو هغه لاړل او غایب شول نو داود علیه السلام پوه شو چې او هو دا خو زما ازمایش وو او په دې کې ډېری خبرې دي په تفسیرونو کې یوه خبره دا راغلی ده چې داود علیه السلام له هغه دوه کسان راغلی وو نو دو داغی سره داسې معامله وکړه یعنی یو راغی او هغه خپل مدعا بیان کړه داود علیه السلام لا د بل خبر اورېدلې هم نه وه او فیصله یې وکړه چې ها شراکت دار په یو بل باندې ډیر زیاتې کوي سوای د ایمان او صالح عمل والونه او هغه ډیر کم وي نو دغه شان کیږي نو د بل خبره هم واوره کیدی شي چې هغه خپله خبره کړې وي چې ما خو هسې دوته وې چې ته سله یوه ګډه سره وې خو زما د دې سره یې میله وکړه نو ته به هم په فایده کې شې کیدی شي چې د هغو خبره هم صحیح وې نو ای د الله نبی تا د هغو خبره ولې وانورېده او یک طرفه فیصله دې وکړه نو د هغو نه دا یو غلطي وشوه او دویمه دا هم ویلی شي د دې پوره تفصیل نشته صرف دومره خبره شوې ده چې هغه د بل خبره هم اورېدلې وه خو دلته نه ده بیان شوی او چې هغه دلته محذوف ده نو دا هم کیدی شي چې دی په بله طریقه په ازمیخ کې اچولی شوی وي چې دی څنګه فیصله کوي او څو خبره کوي د دې نه پس والله عالم لیکن هغه پوه شو چې دا خو یو ازمایش و او هغو ویلي هم وو چې ولا تشتطو تو زموږ سره زیاتې مه کوه لکه بعضی وخت بنده ته هغه کس غریب ښکاري چې د دوی سره خو صرف یوه ګډه ده لکه مونږ خلک چې وایو چې دی خو ځان لاجز دی او په دوی باندې یو لوی امیر کس راغی نو د غریبانانو سره خو همیشه داسې کیږي یعنی د خلکو همدردي همیشه د غریب سره وي او کیدی شي چې قصور د غریب وي او هغه امیر هیڅ هم نه وي کړی او په هغه باندې ظلم شوی وي خو زمونږ پری کنسیوډ نوشنز وي لکه موسی علیه السلام چې وکتل چې د قبطي او اسرائیلي جګړه وه نو هغه هم پوښتنه ونه کړه چې څه معامله ده او دا خیال دا و چې دا قبطیان خو ټول ظلمونه کوي حالانکه قصور والا اسرائیل والا کس و او دا شان چې څنګه هم مونږ خبره واورو نو زر مونږ فیصله وکړو چې دا خو د دې کافرانو سازش دی مسلمانان غریبانان خو هیڅ هم نه کوي او بیا پته ولګي چې قصوروار مسلمان دی او هغه دویم کس مظلوم وی نو دا زمونږ یو سوچ وی او په هغه باندې مونږ زر فیصله واورو نو مونږ د دویم طرف خبره نه اورو نو دلته په ظاهر داسې معلومیږي چې داود علیه السلام د دویم طرف خبره وانه اوریده یک طرفه فیصله وکړه نو د دې مطلب وو چې دا دوه فرشتې وي چې هغوی الله تعالی را لېږلې وي د داود علیه السلام د پوه کولو دپاره وظن داود انما فتناه نو داود علیه السلام پوه شو چې بې شکه د هغو ازمایش شو ځکه چې ازمایش هغه وخت وي چې بنده ته پته هم نه وي چې زما ازمایش دی فتنه وایي ټیسټ ته چې بنده ته پته هم نه وي چې الله سبحانه و تعالی هغه ټیسټ کړو او وروسته بنده پوه شي چې هی دا خو زما امتحان وو. نو خبرې خو ډېرې دي، لیکن چونکې په حدیث کې داسې څه خبره نشته نو موږ حتمي طور خبره نشو کولی چې دا د هغو ازمایش وو. او د احکم القرآن په تفسیر کې راغلی دي چې داود علیه السلام داسې ډیسپلن وو چې په څلیرویشتو ګنټو کې به هر بنده د هغو د کور والو په عبادت کې، په ذکر کې او په تسبیح کې مشغول وو. نو یوه ورځ هغه الله تعالی ته وفرمایل چې یا الله، په ورځ شپه کې خو یوه لمحه هم داسې نه وي چې د داود په کور کې یو نه یو کس په مونځ، تسبیح یا ذکر کې مشغول نه وي. نو الله تعالی وفرمایل چې داود، دا هر څه چې دي نو دا زما درکړی شوی توفیق دی، دا د هغې سره کیږي. که چېرې زما مدد در سره نه وي شامل نو دا ستا د وس خبره نه ده، او یوه ورځ به زه تا په خپل حال باندې پرېږدم. او د هغې نه پس دا واقعه وشوه چې هغه په عبادت کې مشغول وو، او دا دوه کسان راغلل او هغوی د داود علیه السلام په عبادت کې خلل واچو، او هغو د خپلې جګړې په فیصله کې داسې مشغول کړو چې هغو ته پته هم ونه لګېده، او هغه بیا هغه وخت په عبادت کې تیر نه کړو. او د دې په ذریعه الله تعالی هغو ته وفرمایل چې دا هر څه د نیکۍ کار چې تو کوې نو په دې کې ستا خپل هیڅ طاقت نشته، بلکې دا هر څه د الله سبحانه وتعالی د توفیق په وجه باندې کیږي. نو په دې خبره هم موږ پوه شو. او دې قصې ته د یو عام انسان د طرف نه وګورئ چې اکثر موږ له یو کس فیصله راوړي او موږ چې دا خبره واورو نو فیصله وکړو او د بل طرف خبره مو نه وي اورېدلې. نو الله تعالی دې موږ په دې باندې معاف کړي. نو په زیاتو تفسیرونو کې د داود علیه السلام د ازمایش دا وجه بیانیږي، او هغه پوه شو چې دا خو ازمایش وو، او که عام انسان داسې کار وکړي نو څه دومره لویه خبره نه وي، لیکن دا خبره د یو پیغمبر د شان لایقه نه وه. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې بېشکه موږ د هغو ازمایش وکړو. نو داود علیه السلام پوه شو چې دا خو زما ازمایش وو. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. نو هغه بخنه وغوښتله د خپل رب نه، او هغه پرېوته په رکوع کې، او هغو رجوع وکړه. یعنی چې هغه څنګه دا خبره محسوس کړه چې دا خو زما نه غلطي وشوه او دا نه به په کار، نو فورا په سجده کې لاړو. او که تاسو ګورئ نو یو پیغمبر هم داسې بهانه نه کوي چې یا الله ما ته څه پته وه، ما ته خو داسې ښکاره شوي وه، او نه هغوی وخت اخلي په توبه کولو کې، لکه یونس علیه السلام چې فورا الله سبحانه وتعالی ته ښکته شو. او دغه شان داود علیه السلام هم معمولی شان وخت وانخستو چې څنګه هغو دا خبره ریئلایز کړه، نو فورا هغو استغفار وکړو او الله تعالی ته سر په سجده شو. نو چرته هم په توبه کې وخت ما اخلی، فورا استغفار کوي. او د دې بهترینه طریقه دا ده چې بنده په سجده پریوزي او استغفار وکړي، ځکه چې د سجدې دعا قبلیږي، او د سجدې په حالت کې بنده الله تعالی ته ډیر زیات نږدې وي. او دا سوچ چرته هم مکوي چې زموږ دعا چرته قبلیږي، موږ خو ډیر زیات ګناهګار یو. نه، د الله تعالی در داسې دی چې هغه د هر چا دپاره کلاو دی، که هغه شیطان هم وي. شیطان هم د قیامت د ورځې پورې مهلت غوښتلی دی، نو الله سبحانه وتعالی هغو له هم ورکړی دی. نو چرته هم الله تعالی ته په توبه کولو کې مه شرمېږئ، که ډیر هم داغونه لري تلی خو واپس راشئ. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغلی و د سجدې په باره کې درته خبره کوم. هغو یې چې مانن خوب لیدلی دی، زه په خوب کې وایم چې زه مونځ کوم او ستا شاته په مونځ باندې ولاړ یم، او چې ما سجده وکړه نو زما د سجدې کولو سره یوې ونې هم سجده وکړه، او ما د هغه ونې نه واورېدل. او دا داسې ښایسته خبره ده، او دا یوه دعا ده. هغه ونه وایي چې یا الله، ما له د دې سجدې په بدله کې اجر ولیکې، او زما نه د ګناهونو بوج لرې کړې، او دا زما د پاره د خیر جوړ کړې، او قبول کړې دا سجده زما د طرف نه. لکه څنګه چې تا د داود علیه السلام سجده قبول کړې وه، داود علیه السلام چې دا سجده کړې وه، نو په دې باندې هغه ونه وایي چې یا الله، زما دا سجده داسې قبول کړې لکه څنګه چې تا د داود علیه السلام سجده قبول کړې ده. نو دا دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خوښه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم بیا په سجده تلاوت کې دا دعا غوښتله. او هغه صحابي وې چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې چې هغو په سجده کې دا دعا غوښتلې وه، او دا دعا په صحیح مسلم کې موجود ده. او چې د سجدې تلاوت کومې دعاګانې تاسو یادې کړې وي او که دا دعا مو خوښه شوې نو دا هم تاسو یادولی شئ، او د دې ډېره ښایسته معنی ده. او که دعا نشئ یادولی نو د دې معنی ویلی شئ. دا صرف سجدې تلاوت ده. نو دا خبره درته کوم چې کله هم ستاسو نه څه خاص غلطي وشي نو استغفار طرف ته راشئ او رجوع وکړئ. د داود علیه السلام په شان چې څنګه هم درنه غلطي وشي نو فورا رجوع وکړئ، ډیر زر توبه کوئ، وخت مه لګوئ په توبه کولو کې، هسې نه چې ناوخته شي او هسې نه چې د بنده د مرګ وخت راشي، ځکه چې د مرګ پته نه لګي. نو استغفار کول ضروري دي، او دا د الله د خوږو بندیانو خصوصیت دی. حالانکه هغه پیغمبر وو، نو د هغو په زړو کې چرته هم لویي نه وه راغلي چې زه خو داسې لوی مقام والی یم، زما نه چرته غلطي کیدی شي. نه، نو هغه هم په سجده کې پریوتی وو او هغه هم استغفار کړی وو. پیغمبران هم استغفار کوي، دا وړې وړې خطاګانې دي، لیکن په هغې باندې هم هغې استغفار کوي. الله تعالی فرمایل چې فغفرنا له ذلک، پس او بخلو مونږ هغه په دې خبره باندې، او دا غو دا خبره مونږ او بخله، مونږ دا غو مغفرت وکړو. و ان له عندنا لزلفا وحسن مآب، او بشکه دا غو د پاره زمونږ سره البته د تقرب مقام دی او بهترین انجام دی. د دې نه پته لګي چې کله هغه توبه وکړه نو هغه الله تعالی ته نور نږدې شو او داغو انجام بهترین کړو. الله تعالی داغو درجه نورې هم اوچتی کړي. د دې نه پته لګي چې بعضی وخت انسان غلطي کوي او چې هغه کله د الله تعالی په مخ کې توبه وکړي او الله تعالی ته ښکته شي او د الله تعالی داغو توبه خوښه شي او داغې په ذریعه بیا الله سبحانه وتعالی داغو درجه اوچتی کړي او الله تعالی داغو ګناهونه بیا په نیکۍ کې بدل کړي. نو انسان دی چرته هم نه ډیټ کیږي. ګوره، غلطي د هر چا نه کیږي. غلطي کول بد کار نه دی، بلکې په هغې باندې ډیټ کیدل او خپل غلطي نه منل دا بد کار دی. د پیغمبر نه هم غلطي شوې وه، لیکن د انسان او شیطان فرق دا وي، شیطان بهانې کوي او نه ښکته کیږي او انسان ښکته شي او خپل غلطي ومني. نو دا دوه خبرې خاص دي د اخیرت لپاره چې الله سبحانه وتعالی هغو له بهترین مقام ورکړو. الله اکبر. او دی عادل بادشاه و، نو د قیامت په ورځ به داغو ډیر اوچت مقام وي په دې وجه چې چا عدل کړی وي. او داود علیه السلام ډیر زیات عدل کول واله وو. داغو په باره کې راځي چې کله د هغو د وفات وخت راغی نو د هغو د محل ډیر دنګ دنګ لوی دیوالونه وو او هیچ چا ته د دننه راتلو اجازت نه وو. د هغو ښځې به هلته اوسېدې. نو یوه ورځ هغو کتل چې په غولي کې، یعنی په بیک یارډ کې، د هغو یو سړی ولاړ و. هغو ورته وی چې ته څوک یې او دلته څنګه راغلې. نو هغو وی چې زه هغه یم چې هغه هیڅوک هم نشي منع کولی، نه ستا محل، نه د دې دیوالونه او نه د دې څوکیداران. نو هغه پوه شو چې دا خو ملک الموت دی، د مرګ فرشته ده. نو هغو بیا دا غو استقبال وکړو. او دا غو څومره غټه بادشاهي وه او حکومت یې وو. دا غو حکمراني د لری لری پوی وه. دا غو رعایا به دا غو سره ډیر محبت کوو، یعنی هغه خلک چې دا غو د لاندیبۍ کار کولو. نو هغو د ملک الموت استقبال وکړو او هغه تیار وو د مرګ دپاره. هغو څونه وی چې نه، زه خو تلل نه غواړم، زه خو داسې غټ حکمران یم او زما سره دومره غټ فوج دی، زه خو ډیر زیات طاقتور یم. نه. او بیا د هغو په باره کې راځي چې کله یې هغه ښخوو نو هغه وخت ډیر تیز نور و. نو سلیمان علیه السلام چې د هغو زوی و او هغه به د مارغانو په خبرو پوهېدو، هغو بیا مارغانو له حکم ورکړو، ځکه چې ډیره زیاته ګرمي وه. او چې څنګه هغو حکم ورکړو نو هغوی سوری جوړ کړو. نو داسې زبردست سوری شو د هغو د ښخولو په وخت کې چې هغوی د ګرمۍ نه محفوظ شول. نو ګورئ چې څوک د الله سبحانه وتعالی په لاره کې کار کول والوي او چې الله تعالی ته رجوع کوي، نو الله تعالی بیا د هغوی څنګه قدردانی کوي. او چې څوک په خلکو هم داسې ګران وي او چې د دنیا ټول نعمتونه وي د هغو سره، نو هغوی واپس کول هم نه غواړي. نن کله چا سره معمولي سوي نو هغوی د دې دنیا نه تلل نه غواړي. که هغوی ته آبی حیات میلاویږي نو هغوی به آبی حیات واخلي خو تلل به نه غواړي چې مونږ مړو نه شو ځکه چې مونږ د مرګ نه ډیر زیات ویریږو ځکه چې زمونږ کارونه داسې دي چې هغه د ویرې دي نو هغه یو داسې انسان و چې هغه نه ویرېدو چې زه ولې لاړ شم ځکه چې دا دنیا خو زما دپاره جنت دی حکومت دی راحتې دي غټې عهدې دي بادشاهي ده خلک مې دی چاپیره زه خو نه ځم زه تلل نه غواړم او سوچ کوی چې په دومره راحتو کې د اوسېدو به وجود څوک الله نه هیروي او هغوی ته واپسي یادوي نو بیا د هغوی دپاره تلل ګران کار نه وي ځکه خو هغوی به ویله نه کوي چې که زه لاړ شم نو دا هر څو به رانه پاتې شي په دې هر څو کې د اوسېدو به وجود د هغوی نه واپسي نه وهیره یا داودو ای داود انا جعلناک خلیفه فی الارض بېشکه مونږ جوړ کړې تو خلیفه په ځمکه کې د هغو رینک نور زیات شو چې مونږ تو خلیفه جوړ کړې په ځمکه کې چې هغه به د الله تعالی احکامات نافذ کوي په ځمکه باندې فحکم بین الناس بالحق تو د خلکو په منځ کې د عدل سره فیصله کوه د خلکو په منځ کې به د انصاف سره فیصله کوي ولا تتبع الهوى او مت پیروي کوه د خواهش نفس د خواهش نفس پیروي سوي د خلکو په منځ کې چې کله د انسان مخې له دوه کسان راشي یو زما رشته دار دی او د بل سره زما نه لګي نو د خواهش نفس پیروي دا ده چې زه د هغه کس په حق کې فیصله وکړم څوک چې زما رشته دار دی او زما خوښ دی او یا د چا نه پیسې اخیستل او د هغو په حق کې فیصله کول یا د چا په دباو کې راتلل او فیصله کول او یا جذباتي فیصله کول بغیر د سوچ نه کچری تاسو په خواهشي نفس باندې فیصله وکړئ فیضلک عن سبیل الله نو هغه به تا د الله د لارې نه واړوي حالانکه د پیغمبر څو خواهشي نفس کیدی شي د هغوی هر خواهش د الله د مرضۍ تابع وي بیا هم ورته الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې ته خپله فیصله په خواهشي نفس باندې مه کوه ځکه چې په خواهش نفس باندې فیصله کول بنده گمراهۍ طرف ته بوزي ځکه جج له پکار وي چې هغه د خپلې خوښې یا ناخوښۍ سره فیصله نه کوي او چې کله مونږ ته په خپلو کورونو کې فیصله کول وي چې کله خلک ستاسو نه پوښتنه وکړي چې زه صحیح یم یا دا بل بنده ته څه وایې په دې باره کې نو تاسو به دې ته نه ګورئ چې کچرې ما د دې کس خلاف فیصله ورکړه نه دې خو به زما خلاف شي دې خو به بیا ما پرې نه ږدي دې خو به زما سره جنګیږي دا خو زما رشته دار دی دا خو زما مور ده دا خو زما خور ده دا خو زما رور دی زه ولې د دوی سره جنګ وکړم او چې هغه قصوروار وي نو داسې فیصله نه ده پکار په خواهشي نفس به نه کوی او دا نه حق وي هغه وخت چې کله انسان خاموش شي او یا غلطه فیصله وکړي او دا خبره صرف د جج یا قاضي د پاره نه ده بلکې دا زموږ د ژوند د هرې ورځې فیصله په دې بیسس باندې پکار ده چې کله مونږ ته فیصله کول راشي چې مونږ د حق سره فیصله وکړو که هغه فیصله د بچو په منځ کې هم وي او د جج په باره کې زموږ شریعت وایي چې هغه دې دوه طرف ته دلیلونه واوري او ثبوتونه دی وګوري نو د هغې په بیسس باندې دی فیصله کوي نو داسې فیصله مه کوئ چې کومه ستاسو زړه غواړي او دا هم راځي چې جج کله په غوسه کې وي نو فیصله دې نه کوي او دغه شان که هغه وږی وي نو فیصله دې نه کوي نو د خپل خواهشي نفس سره فیصله کول چې وي نو دا په بنده باندې غلطه فیصله کوي او مونږ ته پته لګي چې زمونږ په دین کې په انصاف کولو باندې څومره زور ورکړی شوی دی او مونږ ته دا هم پته ولګېده چې کله یو انسان لا د ذمهدارۍ پوزیشن ورکړی کیږي لکه دلته چې داود علیه السلام خلیفه جوړ شو که څوک حاکم جوړوي یا قاضي جوړوي یا په سوزۍ کې چالسو پوزیشن ورکول وي نو هغه به په انصاف چلیږي په خپل خواهشي نفس به نه چلیږي او انصاف به هغه کس کوي چې په چا کې د الله ویره وي چې ما ته به الله تعالی له جواب ورکول وي چې د چا سره د خپل جواب دهی فکر وي د آخرت فکر وي په اسلام کې به عهده داسې کس له ورکړی کیږي چې په چا کې تقوا وي د الله ویره وي او چې په هغو کې انصاف وي او چې هغه د ښه اخلاق او کردار مالک وي
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد.
بشک هاگ خلق چاگوی گمرا شید الله دا لارینا. گوره کنه چی سوک پا خواهیشی نفس بانیزی نو هاگا با گمرا شی او داغی دا پار سخت عذاب ده.
بیما نسو یوم الحساب.
زک چاگوی دا حساب ورز هیرکلا. چی دا چانا دا حساب ورز هیرشی نو هاگا بیا پا خواهیشی نفس بانیزی. او چی چا تا دا حساب ورز یادوی، نو هغه بیا په دې خبره ویریږي چې الله تعالی ته به د قیامت په ورځ ودرېدل وي ماته. که نن زه غلطه فیصله وکړم نو سبا له به په ما باندې هم یو جج وي او هغه به زما فیصله کوي. نن که زه انصاف نه کوم نو سبا له به هم یو عدالت وي او په هغې کې به زما نه پوښتنه کیږي. او چې هغه کله د خپل کورټ ډیټ یاد ساتي نو بیا به صحیح فیصلې کوي. که نن زه انصاف ونه کړم نو آیا زه دا خبره خوښوم چې سبا له زما سره انصاف ونه شي؟
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا.
پمنسکی پکې د داوود علیه السلام خبره راغلی وه او اوس هغه ټاپک بیا راغی کوم چې مخکې چلیدو چې د انسان په آخرت باندې کومه عقیده ده چې نه دي مونږ پیدا کړي آسمانونه او ځمکه او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي باطلا باطل. الله تعالی دا هر څو هسې باطل نه دي پیدا کړي او الله تعالی دا هسې عبث یعنی بیکار او بې مقصده نه دي جوړ کړي، بلکې د دې هر څه یو مقصد دی. یعنی چې کله څوک وایي چې هیڅ آخرت نشته، هیڅ قیامت نشته، د دې مطلب دی چې دا هر څه بیا هسې فضول دي او بیکاره دي. بیا خو دا هسې کیل تماشه ده، ټوقی تماشې دي. او که چېرې انسان بې مقصده کارونه نه کوي، هغه هله یو کار کوي چې د هغې څه مقصد وي، چې د دې به ماته څه فایده میلاویږي. چې کله انسان سفر کوي نو د هغې هم یو مقصد وي، چې چېرته زی راځي نو د مقصد دپاره زی راځي. او چې انسان بې مقصده کار نه کوي نو ولې الله سبحانه وتعالی به دا دنیا هسې بې مقصده جوړوله؟ بیا نو داسې نه ده، الله تعالی د دې نه پاک دی. که څوک ووایي چې قیامت نشته، نو تاسو ته به ښکاري چې دا خو څو غټه خبره نه ده چې د دو په آخرت باندې ایمان نشته. نو دا خو ډیره بده خبره ده. د دې مطلب دی چې هغه په الله سبحانه وتعالی باندې ډیر غټ عیب لګوي چې هغه دا هر څه بیکاره فضول پیدا کړي دي. نو څومره بده خبره هغوی په الله پورې کوي.
ذلک ظن الذین کفروا،
دا ګمان دی د هغوی چا چې کفر کړی دی.
فویل للذین کفروا من النار،
پس د هغوی دپاره هلاکت دی د اور نه، د کومو خلکو چې داسې ګمان دی چې هیڅ قیامت نشته، چې دا هر څه الله تعالی هسې بیکاره پیدا کړي دي، یوه ورځ پیدا کړي او بله ورځ ختم کړي او د دې نه پس به هیڅ هم نه وي، د هغه خلکو دپاره اور دی.
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض،
آیا هغه خلک چا چې ایمان راوړی دی او صالح عمل کوي نو هغوی به مونږ د فساد والو برابر کوو؟ د یو بنده په قیامت باندې ایمان دی او هغه نیک عمل کوي، د پابندۍ سره ژوند تیروي، د الله تعالی اطاعت کوي. او دویم هغه کس دی چې هغه فساد کوي، په دنیا کې قتل او غارت کوي، د انسانیت سکون او آرامی ختم کړی دی. او چې هغوی دواړه مړه شي او خاوره شي، ولې دواړه به برابر وي؟ دا هغو د ایمان بیا څه فایده شوه چې هغو ته اجر میلاو نه شي؟ او هغه کوم چې دومره فسادونه کړي وو نو هغو ته هم څه سزا که میلاو نه شي، نو څه نقصان وشو دا هغو بیا؟
ام نجعل المتقین کالفجار،
نو آیا کړو به مونږ متقی خلک د فاجرانو په شان، یعنی د بدکارو په شان؟ یو انسان داسې متقی او نیک دی، د هغو کره څه نشته، لیکن هغه وایي چې نه، زه به حرام نه خورم، د دوایې پیسې ورسره نه وي، لیکن هغه حرام نه خوري. او بل داسې کس دی چې د هغو کاروبار ډیر ښه روان دی، هغه د حرام او حلال څه پروا نه کوي. نو ولې دا دواړه کسان به الله سبحانه وتعالی برابروي په آخرت کې؟ دا تاسو څنګه فیصلې کوئ؟ ولې رڼا او تیاره برابر وي؟ آیا لیدو والا اوړون برابر وي؟ نو الله سبحانه وتعالی به څنګه مؤمن او کافر برابر کړي؟ جنت او جهنم برابر نه دي. قرآن وایي چې جنت والا او جهنم والا برابر نه شي کېدی. کامیاب هغه کس دی چې جنت ته لاړو. یو بندر چې هغه ټوله شپه تهجد کوي او د الله تعالی سره یو کنکشن دی
او بل ټول شپه د فحاشی فلمونه ګوري، نو دا دواړه برابر کیدی شي. د دې مطلب دی چې الله تعالی یو ورځ جوړ کړی ده، او دا د دې خبرې دلیل دی چې دا غوی په ژوند کې فرق دی، نو په انجام کې به هم فرق وي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قیامت شته، نو ولی نعوذ بالله الله بی انصاف دی؟ دا سینه ده کچری تاسو انسانان یې او انصاف درته صحیح کاری، نو تاسو د الله نه دا توقع ساتئ چې هغه به انصاف نه کوي. ولی هغه به انصاف نه کوي؟ دا خو به بی انصافی شي، بیا دا خو به ظلم شي. که څوک په میلیونز کې خرچ کړي او خلک د کیمیکل ویپنز په ذریعه ختم کړي، په زرګونو او لکونو باندې خلک ختم کړي او د هغوی سره زیاتې وکړي، او دویم هغه دي چې هغوی خپل ځان مړ کړو د الله تعالی په اطاعت کولو باندې، او چې د دواړو یو شان انجام شي او بس خاوره شي چې چاته څه فایده او نقصان نه میلاویږي، نو د دې خو بیا دا مطلب دی چې داسې انصاف نه دی. نو الله تعالی د دې هر څه نه پاک دی چې هغه داسې ظلم وکړي، ځکه یوه ورځ شته د قیامت ورځ، او په هغه ورځ به ټولې فیصلې د انصاف په بنیاد باندې وي، او هر بنده ته به د خپل عمل بدله میلاویږي، او هم دا عدل دی او انصاف دی. او که په دې طریقه باندې فیصله ونشي، نو دا خو بالکل ظلم دی، او الله تعالی د ظلم نه پاک دی، ځکه موږ وایو چې د قیامت ورځ شته، او چې څوک درنه دلیل غواړي نو دا آیت ورته وښایئ چې دا دی دلیل د قیامت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا
وشبه
أتوا فصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا داخل تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزمي في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ذلك ظن